کور سره لرو. د حج او اوقاف وزیر د حج په مراسمو کې د وروستۍ پیښې په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي.
ولسمشر غنی وایي سوله د افغانانو حق دی او په دې چاته زاری نه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې درکوو. د دې خبرونه مطالب تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کوو. له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې یوازې او یوازې تاسو اوریدونکي د موضوع په اړه نظر څرګندوي. موضوع هم لجورسته اعلانو. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د دې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتو د یوې کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي و د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیلګران هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
و مردل چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د ملي امنیت چارواکو دا خبره د نوم او ژغ د نه ثبتېدو په شرط ازادي راډیو ته وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتو یوې کمیټې په خپل پرونی راپور کې وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي کتونکي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي دی. شغلی جلالي د ازادي رادیو همکار صالح محمد صالح ته د مرکې په پیل کې ویل فکر نه کوي چې داعش او نورې ډلې دي د افغان حکومت بقا ته زیان واړوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت دا کمیټه د ترګرو او د تیرستي ډلو د مباره کې ملګرو ملتو ته برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ دی چې وخت په وخت برابري. هغه په یوه زمان کې دا راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش د راتګ سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د هستې جوړې کړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام څه فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام وي. د افغانستان په مختلفو ځایو کې شته په دې کې شک نشته. تاسو په ننګرهار کې ګوري تاسو په فرا کې تاسو مول دل په زابل کې د شان رپورټ ورسیږي. همدارنګه د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې عناصر په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبره به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتګ نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجوده ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغه سي دلی تپلي راپورته کیږي یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نور ډلې تپلي دي چې راوخوځيږي د دې لپاره چې ځان د نوې مشروعیت پیدا کړي یا په نور لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید به د افغانستان لپاره دا وي چې کولای شي کولای شي په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطینو د تروریستانو د حضور مخنیوی وکړي. دغه ټایډ په ډیریږي او په نتیجه کې احتمال دې شته چې ساحه د نفوذ پراخ شي.
بله استاد، دغه د طالبانو په ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي، دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت لپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بل ډلې وتړي، په کله طالبان په القاعده وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دې خواته او د افغانستان راوښتي طالبان، پاکستانی طالبان دا په خپله په دې فکر کې دي چې د لپاره ځان ته یو مشروط وګټي، ځان له داعش سره مربوطې او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمېر وکیلانو څه مده مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غښتلې کوي او دغه دواړې ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیايي. څومره دقیقې دي دغه ډول ادعا؟ به
زه په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څوک تر کومه پورې صحیح دي، ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي. مګر په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې لپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي، ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي، ځینې افراطي ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه غواړي طالبان بېرته راشي، نه طالبان د دې په ګټه. اما په عین زمان کې ایران دا ځار ایستلی دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانی ارتباطات د وروزی په افغانستان کې تقویې کړي چې تر څو د اروپا واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نو چې داعش خبر راپورته شوی دي او دا یو افراطي سنی ډله ده، ایران په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې وکولای شي د اروپا واسطه د هغو تهدیدونو مخه ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه، همیشه د تروریزم طالبانو نه او د نور افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان کې خپل اهداف ته مفوض.
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي، آیا افغان حکومت د کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
افغانستان د لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوز، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د اروپا واسطه په ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دننه دي که بهر ته تربیه کېږي یا تبدیل کېږي د اروپا ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې او شپاړس دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د کتنې په مهال وویل د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان د دریځ پر حقانیت پوه شوې ده. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مګنسی ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومه وخت حداقل څوارلس کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم کړو نه دې لپاره چې زارۍ کوو نه نوټ کوو دا یو د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبت تروریزم نه څه بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما په باندې ټوله دنیا را سره پالي دا م ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ دغه راز د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزې خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسې دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشي.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نه سي.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سټېشنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5.
د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو کارونو په اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو دی او نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو تک پیل شي. سشکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو له مخې 9,000 حاجان مړه شوي او 940 ټپیان شوي دي. اټکل کېږي په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 تنه افغان حاجان چې د یوې کورنۍ غړي دي به درکړي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر شاغلی عثماني د مرکه په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل چې د دوی پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک سوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه 400 لیست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک سوی و د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي، او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تللی وي، له هغه لیاره نه استفاده کړی وي، هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته، شته او تعداد ډیر کم به وي. او څو ساعت وروسته نور لستونه هم کیدای شي زموږ لاسته راسي، او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی شو.
بله وزیر صاحب،
مراسم
بله وزیر صاحب، د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي، یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي، چې د سعودي عربستان د دوی په منډلو کې همکاري وکي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړې ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي، عملته وو له پیښې د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلې موده، بلکې عملا موږ هم تعقیبو. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول سوی نه ده.
ساش کل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبرداوی چې دغه خې خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو، داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چېرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړی کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثمانی و
ستاسو ل پیغامونه.
السلام علیکم، زه رادو ازادی ته دا پیغام کوم چې د اشراغلی دی په ننګرهار کې د ګرد د اسلام د ګرد واجیان دی د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دی. خدای دی وکړي دولت دې خدای وکړي چې د رایتو سره ودرېږي، کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي نه په مور پوهېږي نه په خواشه خواشه ملنګه روا ده اومه خو روا ده. دا اوس په اسلام کې دا جواز لري، دا خو هېڅ دغه نه لري داعشیانو دغه.
السلام علیکم، زه د فرای ولایت د خلصفی دولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور په مور باندې دا شل شو، ډیر ظلم روان دی، د خلکو کورونه ټول چور شو. د کم دولت چې عملیات شروع کړي، ګر دولت په منکي خلکو باندې اوانونه او توپونه وروي، د خلکو کورونه شروع چې په واسه خلکو په کورو باندې شروع دی. بزرګونو خلک د خپل کورو سوتلي اختر په دستو په کروندو کې تیر کړي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په یاد لري چې د اتنیمو بچو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. نن په دې خبرونه کې موضوع دا ده چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیږي. په دې یو کال کې د دې حکومت کارونه څنګه ارزیابي کوي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، لاندو خبرونو وروسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. خو اوس به فرشته جلال زی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خبروانی تر دې سرلیک لاندې چې داعش په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو سبب کېدلی سي مقاله خبره کړې، او وایي چې امریکایي جنرالان او لوړ رتبه چارواکي له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو د پلان په اړه سره غور کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د خپلې دورې تر پای ته رسولو مخکې به د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ږدي او له دې هېواده به خپل ټول عسکر باسي. خو فارن پالیسي وایي چې یو شمېر لوړ رتبه امریکایي جنرالان اندېښنه لري چې افغان ځواکونه شاید د دې توان ونه لري چې په یوازې توګه د خپل هېواد امنیت ټینګ کړي. فارن پالیسي د امریکا دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت پراختیا د ټولو عسکرو له وتلو سره تړلې خطر لا زیات کړی دی. د خبرونه په لیکنه دوه خبرو د واشنگتن پالیسي جوړونکو ته په افغانستان کې د خپل پوځیانو تراتلونکو د پریکړې په اړه تردید پیدا کړی دی. اول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې د حضور لامل د موجود خطر اندازه نه د څرګنده او دوه هم دا نه معلومیږي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له مشرانو سره څومره نږدې روابط لري. یو لورډ بای غربي ډیپلوماټ فارن پالیسي خبرونه ته ویلي دا ډیره مهمه ده چې د داعش په خطر کې مبالغه ونیسي. فارن پالیسي خبرونه لیکي چې سپینه ماڼۍ او پینټاګون له څو میاشتو راهیسې په دې اړه بحثونه کوي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د بهیر د سرعت کمولو ته زیات تمایل لري. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو استازو هم له عراق د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته وضعیت ته په پام له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه وایي ناټو تړون چې په افغانستان کې ځواکونه د امریکا په هوایی او لوجستیکي ملاتړ اتکا لري په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د برخلیک په اړه روان بحثونه په دقت څاري. د فارن پالیسی په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې هیواده د نورو غربي هیوادونو پوځیانو ته هم په بیړه د ورتلو لار پرانیزي او د اتلانتیک دواړو خواوو ته به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو لپاره سیاسي اراده کمزوري شي. د لیګر انکوایر خبرونې افغانستان ته د امریکا د پوځ د صحي کارکونکو د ویډلې د تک په اړه لیکنه کړې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ملکي مامورینو او قراردادیانو ته به خدمت کوي. د خبرونې په لیکنه دا چې افغانستان ته د ډاکترانو او نرسانو د غستول شوې ډله به څومره وخت په دې هیواد کې پاتې سینه د څرګنده خو په ډېره لوړه کچه صحي خدمات به د امریکایي عسکرو لپاره برابر کړي. د همدې صحي ډلې یو شمېر غړي د روان کال په اپریل میاشت کې لایبیریا ته استول شوي وو څو په دې هېواد کې د امریکا د سفارت مامورینو او پوځیانو ته روغتیایي مرستې ورسوي.
تاسو زموږ شاخل ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د لندو خبرونو وخت را رسیدلې. قاسم سولمل وړاندې کوي. بله، لکه چې د کابل استودیو سره مو تماس وصل نشو چې قاسم سولمل د ساتلند خبرونه دروابروي، خو هڅه کوو چې له کابل استودیو سره مو تماس برقرار شي او قاسم سولمل د ساتلند خبرونه درته واوروي. خو په لندو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د داعش پر ضد ضربتي ډله جوړه کړې ده. په یو بل خبر کې راغلی دی چې سعودي عربستان وایي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په وجه د مړو شویو حاجانو شمیر 509 شپېته تنو ته ورسېدو. نور لنډ خبرونه به قاسم سولمل وړاندې کړي.
د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خبرولو په شرط وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړ کړې ده. دغه سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غراز د ملګرو ملتونو غو راپور رد کړ چې په کښې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پای ته رسیدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال پر درو هغو پیشنهادونو کار کوي چې د حکومت لپاره د نورې څېړنې او ورسونې لپاره ورلېږل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د روستۍ ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمېره کې 250 نور مړې هم ورزیات سول. له دې سره د مړو شمېر 209 شپېته او د ټپیانو 904 دېرشو ته پورته سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د سوریې او یمن د بحرانونو د ختمولو په هدف د ډیالوګ د پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. او د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروستۍ ادعا چې ګواکې پولند هم تر یو حده د دویم نړیوالې جګړې مسؤول ده، دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت ساروان، به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان روز سه شنبه یک ساله می شود. در رفتم میزان پارسال که مصادف می شد با 29 سپتامبر، اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی سوگند وفاداری یاد کردند. با باور شما کدام کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان برجسته بوده؟ آیا فکر می کنین که حکومت فعلی بنده که از تعهداتش عمل کرده، چی تفاوت میان حکومت فعلی و اداره رئیس جمهور حامد کرزی میبینین با توجه به اینکه بخش اعظم نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و کمک های جامعه بین المللی هم کاهش یافته؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست. میتونین بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل، زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیدونکی دی. په دې یو کال کې د دغه حکومت کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ نیمګړتیاوې څه وې؟ د قوت ټکي څه ول؟ او څنګه چې یادونه وشوه، البته دا هم باید په نظر کې ونیسئ چې په دې موده کې له افغانستان نړیوال ځواکونه وتلي دي. د امنیتي چارو ټول بار د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. د پخوا په شان یو لک یو نیم لک بهرني ځواکونه له افغان ځواکونو سره کومک نه کوي. له بلې خوا نړیوالې مرستې هم هغسې نه دي لکه څرنګه چې پخوا وې. پخوا په سلګونو یا شاید هم په زرګونو نړیوالې موسسې فعاله وې چې هر یوې خلکو ته کارونه ورکړي ول، د ډېرو خلکو کاروبار جوړ و، لیکن اوس هغه هم نشته. دا شنم په نظر کې ونیسئ، بیا د ملي وحدت د حکومت په کاربندې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225555.
همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی متون میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین و همچنان از استفاده حروف و کلمات انگلیسی و سایر زبان ها لطفا خودداری بکنین، چون پیام شما به شکل پراگنده بر ما میرسه و ما نمیتونیم او را به خانش بگیریم. حالا بریم به شنونده نخست ما در این برنامه از طریق تلفن که چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب.
بارد سلام و خدمت شما جاوید نعیمی و تمامی شنوندگانتان. در قدم نخست ایام و همچنان عید قربان به شما و همکارا و به همه دوستایتان البته تبریک و تهنیت گفته. خدا کند که این سه روز گذشته را شما به خوبی سپری کرده باشید و همچنان روزهای بعدی دیگر را.
مهربانید.
سلام به تو.
البته آقای نعیمی نیازی هستم از پران امرای شما در خط تلفن، چون که موضوع برنامه بسیار خوب جالب است. در مجموع کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را البته هم این دو پایین داره، هم مثبت داره هم منفی داره. البته من منفیش البته تشریح میکنم و کارهای مثبتش هم دارم به شنوندگان محترم که آنها باشی میگویند.
بله سب، فکر نمیکنین که اگر از مثبت شروع کنیم بهتر است یا ای که باید از منفی شروع شود؟ بله بفرمایید.
چون که بعضی از البته منفی است آقای نعیمی، شاید که مازنی را شروع کنیم. البته شما ببینید مثلا چند شماره وار به شما پیشکش میکنم.
بفرمایید.
البته در طول این 12 ماهی که گذشت، البته ایجاد حکومت وحدت ملی، بالاتر از 10,000 افغانان ملکی و نظامی به شهادت و حتی زخمی شدند. دوم، پیمان بد و نامطلوب را با امریکا امضا کردند که متاسفانه ما نتانستیم که از این پیمان به نفع مردم افغانستان استفاده میکردیم. به نام شد، امضا شد، ولی متاسفانه هیچ کدام هدف مربوطی نداشت برای خوشبختی مردم افغانستان. سیام، یک کابینه نسبتا منظم و آرامی که در زمان حکومت آقای کرزی 13 سال بالای زحمت کشیده شد، مقیم که منظم شده بود، آراسته شده بود و از نزد بین مردم افغانستان ایجاد شده بود، اینها زدن پاشان پاشان کردن به نام ها و خاص افراد مسلکی را میارین تحصیل کرده را میارین ولی متاسفانه اینها نتوانستن که کسانان را بیارن. حتی تا فعلا کابینه تکمیل نشد و تا ریاست های ولایت های از بعضی ولایت های اینها نتوانستن تکمیل کنند. چهارم، عدم یکانمش و صلح امنیت در کشور. متاسفانه نسبت به حکومت آقای کرده حکومت وحدت ملی البته حکومت البته بسیار خوبتر نسبتا آرام بود. پنجم، در قبال روابط با خارجی ها اینها یک سیاست ضعیف و حتی غلط را در پیش گرفتند که بعضی از کشورها را اینها توانستند که یک نوع نفاق را ایجاد کنند و یکی از دیگر بالاخره اینها باعث پیش شد که فاصله گرفتند. ششم، بلند رفتن گراف جرم و عدم کارهای پروژه هایی که باید برای مردم افغانستان کار میشد اما وعده های خود را که در کمپین های البته ابراز نظر کردند متاسفانه یکی آنها را عملی نکردند. البته ششم، فرار جوانان از کشور. شما ببینید شاهد هستید که در طول یک سال از زمانی که حکومت وحدت ملی اجرا شد به هزاران هزاران جوان و نوجوان که سرمایه بزرگ ملی کشور را تشکیل میدهند اینها فرار کردن رفتند. و بالاخره هشتم، همین نظام حکومت وحدت ملی نتوانست که یک از این که نتوانست برای مردم کار خوبی را انجام بدهد بلکه به ضد آن کار شد و نفاق و اختلافات را روی یک سلسله مسائل چوکی و تقسیمات قدرت را با وجود آوردند که متاسفانه ما شما شاید در 4 سال دیگه نتوانیم که چنین کار را جبران کنیم. و همی جمله برجسته کار شهرکاری بگم یا برجسته کارهایی بود که در یک سال اینها انجام دادن.
برجسته خوب آقا صورت که چه مثبتیه. بخیر شاغل نیازی مننه. بله اردون خیلی روزان معرفی کنیم.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم سروان صاحب رحمانی خبری کنید.
مهربانی کوی رحمانی صاحب.
سروان صاحب دو خو نظر بیا سوال دو بشه سردی خبری وکره خود مردان نظر دی زخبر خو خمخیات دینی خوشحالیم در دو حکومت کارو ترازی اما تر یه وقت دی خدا کارو نم پا دو از من سکر پس پاس دی سی اولی بیا خارجی زواکون در والدستان و تیلی دی امیت نصر بیا که پخواه تر ویچه کرو تا دی ادماس که مش کارو نتا دی هم بطر ونو دی هم وز شدی تر پخواه مخی په دوه وته کې به یو مشر په بلوتن کې بل مشر مو وسلا بیا هم شي په ګر دولت کې دوه مشران فرق نه کوي ناراضه کړو
سیده مننه سلامت اوسې کور مودان بل اوریدون کې لرو
بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده ما قصد است. بله بله پیام ها هم زیاد هستند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که حکومت وحدت ملی را میتوان از نگاه سیاست خارجی، مبارزه با فساد اداری، تلاش برای شایسته سالاری، رشد اقتصاد و خودکفایی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بهتر ارزیابی کرد.
نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د ملي وحدت د حکومت د یو کال په موده کې نسول راغله او نه اداري فساد ورک شو. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلی د ملي وحدت حکومت په یو کال کې 14 کلن لاسته راوړنې زیانمن شوي او ست خلکو جیبونه وهي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالۍ څخه لیکلي زما په شخصي نظر ولسمشر کارونه تر اوسه پورې بریالي دي خو یو شمېر مفسد اشخاص د ولسمشر کارونو په وړاندې خنډونه ایجادوي. دا هغه خلک دي چې قانون ته پوره درناوی نه لري. او محمد فهیم عجیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې د ملي وحدت حکومت یو کلن شو لیکن اداري فساد ختم نه دی او په همغه پخوانی حالت کې دی.
بله بریم بشنم ده از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من او خلوص ته خدمت سلامونه د اپوډي رادیو ته کارکونکو ته وړاندې کوم په خصوص سروان صاحب
سلام بچ
مبارک وان دلوی اخترم
دارم تاستری مبارک
آقای محترم نیوی صاحب آقای سید عطار تبریک میگویم.
سلامت باشین صاحب شما هم تبریک میگم.
دغه اروان باندې څو خبرې وکم صاحب.
بله صاحب مهربانی
مونږه ګورو چې اول خو زمونږه کابینه نیمګړې ده. څه منفي اړخونه هوا هم مثبت اړخونه هم لري هغه وایم. اجازه
صاحب. بله بله مهربانی مهربانی
سروان صاحب اول خود مونږه کابینه نیمګړې ده په وزیر دفاع صاحب جوړ نه راځي او پخوانی لوی درستی صاحب هم چا رایه ورنکړه کریمي صاحب ته همدارنګه ستانیزي صاحب ته هم رایه ورنکړل. هغه افضل لودین و هغه خو بیخي ونه مانه. نو تر څو چې زمونږ په ملک کې بټ کوونکي اختطاف کوونکي ماتیا او پسات شگان او بالخصوص جرسوسانی دا ملک وقت مخه ته چتلی او په خپل ډاکټر صاحب محمد اشرف ډیر یو پوه سړی دی لیکن یو باندې بدای په اوس سره څه ودی چې نور سره لاس یو نکی او مثبت ارخونه زه وایم چې مثبت ارخونه راځي چې په دغه ځای دی په دې وکال چې کابینه جوړه شوه ده یو وزیر صاحب د دفاع مونږ کوم ګوت لرو صاحب او د سولې خبرې دې سړي په لاره واچولې چې دی غواړي سوله وکړي که سلحه بنده کړم صاحب د پاکستان حکومت بنده کړه او اختر محمد منصور بنده کړه نور دی چین ته ولاړو دی امریکې ته ولاړو انګلستان ته ولاړو د دې افغانستان د سوکالۍ په خاطر باندې دا مثبت اړخونه دي خو زما دا ارزو ده چې دغه منفي اړخونه به دوی وڅېړي او د دې ملک نه په شاد پیشګان پډې خوړونکي کتاب کوونکي او همدارنګه جاسوسان چې دا پنځم سکون د افغانستان دی که دا جاسوسان ورک نه شي نو افغانستان به همداسې په سرو وینو کې کړېږي او دا به ډېر زیات مونږ تاسې ارمان کوو او په اخر کښې دې تاسو ټولو ته زه تعزیت وایم د الکوټي صاحب مړینه چې هغه هم زما ډېر ملګری وو زه په راډیو کښې درې ملګري ما درلودل یو الکوټي صاحب وو یو تاسې سروان صاحب او یو نعیمي صاحب
الکوزي صاحب یاد دې په خیر وي تاسې یادونه وکړه نن په کابل کې د نوموړي فاتحه ده د فاتحه د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د وزارت او دغه راز د ازادۍ راډیو له لوري په ګډه اخیستل کېږي
بله حالا برنامه میکروفون شما هست و بریم شنونده بعدی ما را بگیریم چی گفتنی دارن بفرمایید سب رادیو آزادی است
و علیکم السلام مهربانی کوی صاحب ل رادیو چل ریشی سلامت اوسه ل رادیو مو یو چل ریشی چی دی رادیو آواز مو هم رازی وس بهتر است مهربانی
من نظر دارم یه تلفنی خونه مسلمان یه نشیدی لخون گوش داد پیشی ولی که چی دیوست که حکومت خب مسلمانان سر دیوست خب حکومت یوری داد پیشی داد توی کنوس ولی که چی که مسلمانی داد توی داد خب گو پیشی نکاتی از من نظر دیه
تاسی لدوم را لوی موضوع که دوم را وارا موضوع را مستقر
اغلی تیزا وانی را سکاتی
بله تاسی پا دوم را لوی مسائلو که
تشکر از شنونده ها خال محمد از ولایت دایکندی از ولایت کندوز البته در پیام خود نوشته کرده که در مجموع تمام کار حکومت وحدت ملی در رأس رئیس جمهور اشرف غنی منفی است. بریتمل علی محمد از فرا نوشته کرده که دکتر اشرف غنی در مبارزه با فساد پیشرفت کرده. فاضل از بدخشان هم نوشته که فساد در حکومت وحدت ملی افشا شده روان هست و به زودی کاهش خواهد یافت. و یک شنونده دیگه ما نورزایی از بکوا نوشته کرده که در یک سال چیزی که خیلی زیاد بود کار ویزه و پاسپورت در افغانستان افزایش پیدا کرده و اقتصاد مردم منفی شده.
او تو نور پیغمونه انزور زلند ل خوص خلی کلیدی وی هیچ حکومت هیچ ندی کری بلدی چه واک سره ویشی او پدی وکال که چوکی سره ویشی ل نورستان څخه مولوی عزت الله لیکلی چې د ملي وحدت حکومت نیمګړتیاوې داخلي اختلافات او د وزیرانو او والیانو سرپرستوب دی. دی وایي چې ځینې والیان تر اوسه پورې نه دي ټاکل شوي. د همدې ملي وحدت د حکومت یوه نیمګړتیا ده. او جانباز فهم له زابل لیکلی د اوسنیو ټولو ستونزو لعمل د ملي وحدت حکومت دی. محمد اخلاص د میوان له ولسوالۍ څخه لیکلي دی د ملي وحدت حکومت په تېر یوه کال کې هیڅ کار نه دی کړی. بیکاري ډېره سوې ده او امنیت خراب شوی دی.
بله و یک چیز را در آغاز برنامه سروان صاحب هم اشاره کردند که تمام دستاوردهایی که در 13 یا 14 سال گذشته صورت گرفته در افغانستان البته بیشترش برمیگرده به همون کمک های جامعه بین المللی که در حکومت وحدت ملی این کمک ها کاهش یافته و همچنان نیروهای بین المللی که در کنار تامین امنیت البته این وظیفه را داشتند و در پلویش پروژه های هم داشتند که این تا اندازه بیکاری را از افغانستان برچیده بود. این را هم از شنونده ها می خواهیم که در نظر داشته باشند و بعد از او تماس های خود را برقرار بکنند.
بله اوس اوریدونکی د تلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
بله سلام علیکم تاسو ته لطفیت او هغه تاسو دروانه ته هغه سلام وړاندې کوم.
سلام
بچ تاسو نه ماته ولایت کوم ولایت نه او ولسوالۍ اچینه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب
خبر کو غور میں ڈائریکٹ ہوتے میں چاہ گھر دوست بھرے ہمیں تولی صاحب ہونے کے انتظار پائمان ہمیں تیرا پیش کے وقت کرنے بدے بولے سوری راستہ اچھی میں سکوت نہ کرا بدنی چھو ادھر سکوت کرنے ہفتے پا ہونا جو ہے سکوت نہ کرا بدنی یہ روزی کہ اشرف غنی عمر نے جو سکوت کرا نو یا کہ دیگر یہ اس کے تارے امریکہ دنیا میں رشاو میں آیا دمی چادر یک پر کمک کرا شاو دا طالبا شاروان انمی کل جوائز صاحب طالبات اولم طالب بودن اولم طالبات سابقه طالب وقت شوروی طالب بودن اولم طالبات اینا اسلام نمیشن تا که اینا از شکر نشن.
بله تشکر شدم تشکر از شما سلامت باشن سر
کردی بدن بل ابریدون که لروزن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمان سر
رحمانی هم نشه ستا اول سوالی فخم
بکن مربانی کوی سب
ما ملی وحدت حکومت څخه دا خواهش دی نور خو ډېر ښه کارونه کړي پایشه خانو رنډي خانې
دا خبرې دې له ځانه وکړې مهرباني داسې خبرې مه کوئ چې هغه له اخلاقي چوکاټه دباندې وي. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم سروان سلطان السلام علیکم
سلام
اورېدونکو ته او کار کوم صدا زوی را دو سروان صاحب دلی وحدت حکومت دا یو کال چې پورا سو زه د فراده ولایت برابر د شاری صرف تماس کیم
مهرباني
د خلکو د ملت فاصله سروان صاحب ډیر رسته ورځ دی د حکومت څخه ولی چې زه راغلی ده او بختی و پکر دیر سوی دی مورد در فرا ولایت که داشت خام دوای و باشه دیر چه مورد لایت دیگر را خراب کنی پر خاطر و دن که تایجا کنن کیز او بل داشت جمعی و رست پر دیزی زیغلاوی اختتاب دا و رست پر ترابل و دیر دیر دو دی بل دا در سلیتنان در چی ول سلکی لاس ابوانی دیر که دا ملت ته یو هغه مغرور بله وویله دام یو تاوان دی نه ملت د پکر سره مخ دی د بدبختۍ سره مخ دی نو داسې خاص پرمختګ زموږ نه دی لیدلی د تاوانه تېره ګټه مه ډول لیدلی سلام احترام
تشکر سلامت باشین. یک شنونده دیگر میگیریم بعد از او پیام های زیاد و بشمار رسیدن بر ما اونا رو به خونش بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب
به خیر جلو را قصد شده
سلامت و سهی مهربانی کوی لکم زیر خبری کوی
در هیلان ولایت لشرگه شهر
مهربانی صاحب
از ما خپل نظر داره سروان صاحب در دایش بازو چه چه پیدا سوی در افغانستان که
تسلیم موضوع دی باندی خبری کوئی دا موضوع دی پرون موضوع و لطفاً دی ننانی موضوع پاره خبری و که پرون مو ترشنا اسمان لاندی پروگرام که پامده یو سات خبری وکړي اما غو وخت په ټلیفون کړو. نن په دې خبرې کې و چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیدون کړي، د دې حکومت مثبت کارونه څه دي، منفي کارونه څه دي، څومره کامیاب وو، څومره ناکام وو، په کومو برخو کې اقدامات بریالي ول، په کومو برخو کې ناکام ول، په دې اړه نظر څرګند کړي. اوس به تاسو ویل ول چې
بله پیام های خیلی زیاده هست سروان صاحب. چند پیام را به خانش بگیریم که شنونده ها برای ما فرستادن. عبدالرازق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کرده که در حکومت وحدت ملی از ارگان‌های امنیتی تشکری میکنیم، اما گفته فساد اداری و واسطه‌بازی از حد هم زیاد شده. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که عوامل تمام نامنی‌ها در کشور اختلاف موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی است.
بله، یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکنده هره لیکلی روید ملی یوالی دا حکمت سخ رازیو. اول د ځواني کابینه رامسته کېدل، دوهم په کارپو والیانو ټاکل، دریم د کابل بانک د قضیه حلول، څلورم د سلما بند جوړېدل، پنځم د امان الله خان د پروژې بشپړېدل چې حکومت د دارالامان ته نقل شي او پر بنیادي پروژو کار کول، هغه مسائل چې د ده په نظر مثبت دي. بل اوریدونکي احمد ضیا له غزنی لیکلی دی د ملي وحدت حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، ځکه چې ولسمشر خپلې مخې ته څوک نه پرېږدي.
بله، عبدالسلام از شهر ایراد در پیام خود نوشته کرده که در طول یک سال همه کارکردهای دولت خوب بوده، فقط گفته اگر اختلاف نظر در بینشان نباشه همه موضوعات حل است.
او شهاب له کونړ لیکلی د تلیفوني ټیکس په بدل کې باید د دولت عام او افغانانو ته زر تر زره ډیر تخفیفونه وړاندیزونه را مخته کړي او کوونه کړي هیواد به د بدبختی خواته لاړ شي.
بله، یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی که نام خود را نوشتن نکردن گفتند که یک سال از حکومت وحدت ملی گذشت اما تغییرات در سیستم حکومتداری نیامد و انفجار انتحار هم زیاد شد.
نور پیغامونه به وروسته ولولو. که تاسی هم غواړی چې پیغام را واستوید او د افغان بی سیم سیم کارت لري، اتسوه اتلش شمیره په یاد لري، په دې شمیره لند پیغام را واستوي. لاندې خبرتیا وروسته استاسو تلیفونونو ته جواب وایو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و در این برنامه به این میپردازیم که یک سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان پس فرداست و شما تا چه حد از کارکردهای حکومت راضی هستین با توجه به اینکه نیروهای بین المللی در البته بخش اعظمشان افغانستان را ترک کردن و کمک های جامعه بین المللی هم برای افغانستان کاهش پیدا کرده.
او وسم اوریدون که چه در تلفن پلاین کرده می ربانی که ویسه
بفرمان سب.
سلام علیکم. سلام سب خیلی جوری
سلامت و سه خوشحال و سه می ربانی که وی می ربانی که ویسه
دی مدی از حکومت وقت بلوبر که امنیت بیخی خراب سوی ده و قانون اثر بیشی زو بندی دی خلکو دی مالی مانو درس و ماشنا بنده هر سر زو بزو بجی امنیت بی کردی تیت وقتی بیخی خوب و اس امنیت بلوبر که دیر خراب ده زو عبدالغفار دی مدر ولیت مد محمد آقی و لسالی متاسب تباشکم.
دیر از یاد مننه کردی ودان خوشحاله و سه بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب میره بونی کنن.
بله سلام علیکم.
سلام سب صدای شما رو مشنیم، لطف کردین که زنگ زدین. با فرمان میره بونی.
جامعه هستم از الوسالی بالا مرغاب.
با فرمان سب.
حکومت وحدت ملی هیچ دستاورد ندارد. از روزی که حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد هر روز ولسوالی ها قریه ها سقوط می کند.
بله سب.
فرار جوانان از کشور بیشتر بشه و فساد اداری در زمان کاریزه فساد اداری مظلوم پنهان نگه زوال به صورت آشکار گرفته می کند. خدا
تشکر از شما. شنونده ما خیلی زیاد از فساد اداری و امنیت شکایت داشتن.
او گروه چه بلوردون که سوای مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید.
کاروان که تاست و اولیدون که تومینی سرطور تا سلامنا و عبدالمان در خکن تی کابل قربان
مربانی
که شروع که دخل دراستی در مصالح بورا برکازی که بکومتی ندرگ و خراب شو تی بعد مثال در خلقیان ترتونان و غربیان در کسان قدرت تورا چه نوزی دایره گر چه مجاهدین جهاد وقت دور گر چه نمون تطریبی جهاد خلاف دار نه خلاف یعنی باید جهادیان پا راست دوائی هم پا تاثیر را رو برام بغا در افغانستان حکومت پا تذبور در افغانستان تلویزیون و در امریکا کم پارک نلگی هم بغا باید تقویت در او کسانی که چه خود اسلام نامون استفاده کهی او بل بوری تا در مثال در افغانستان حکومت یعنی آقا خلق در
دقیق صاحب فکر کوي چې مشکل دا دی که د مجاهدینو خبره وي مجاهدینو څوک دي خو همدا حکومت ټوله همدغو تشکیل شوی دی فکر نه کوم چې مشکل دا وي
دین آرونا کوله میسیزنی نمیسیم در مصال خواه کنه بطنه بازرازی آغان جایدین تو مصال تاثیر در رو بطن مخالفین وغن لگی بوری ترمغ به بلی و شفایی و بکومت سا خلطون لبین الله وقت کل سلمان در نست آغان در
مثلا ستاسی ولایت والی چوک دهی فعلا را تو ویست ستاسی دی ولایت والی چوک دی مثلا یا ستاسی دی ولسوال چوک دی که داسی او گوری طول بیر تماغ خلق دی متاسفانه تلفن دی قطع شو بله آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
همیشه نمدارم میتونم بگیریم سروان سای وقت ناش خبرها میرسیم
لخبرون و روست بیا زیاد وقت لرو میربانی
بفرمان سیم
زحیت لادر و زن ولایت شدافالت ولسوالی سی خبر کن
میربانی کوی سیب
پښتانه نه دا د نړۍ وحدت حکومت لا اوس کوم لا څراوړنه نه لري چې ډیر لا څراوړنه دي خو بیا هم څه لا څراوړنه لري لا اوس یې داری په سات نه دی ورکسوي یو مخ وحاله یې داری په سات نه هم شروع دي لا اوس
بله شي همدومره ډېره مننه چې لنډ پیغام دي اوس په څو سمسونه ولولو د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس د کلي د ملي وحدت د ناکامۍ ثبوت داری چې د هیواد ځوانان مو اروپایي هیوادونو ته په ډلو ډلو روان دي د جنګ او فقر په وجه سید احمد شریف زوی له شینډن ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي د ملي یووالي د حکومت په موده کې په زرهاو ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مسافر شول او حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د ملي وحدت د حکومت په یوه کلنه موده کې کامیابۍ زیاتې دي زه خپله د ملي وحدت د حکومت نه راضی یم
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن و سپاس از کسایی که تا حالا تماس گرفتن و نظریات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک ساختن حالا وقت نشر خبرها فرا رسیده در جریان خبرها